دمس پخین دو بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی ام لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلی ما او تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د راتل شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم او ریچی د افغانستان په اړه هند او جاپان کې د ترسره کیدونکو کنفرانسونو کې به کوم مسائل مطرح شي په دې اړه مفصل راپور لرو په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې نن به می چاودنه وشوه او لاملې لکتر لګا دیر لس کسان مړ شوي او شل نور ټپیان دي تازه راپورونه د ازادي رادیو د خبريال البته د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې ممکنه ده د قربانيانو شمیر له 500 هم اوختي وي په هند کې د یو بس د ټکر په پیخي کې 30 کسان مړ شوي دي او بخې 30 کسان مړ شوي دي د جاپان صدر اعظم د څلورو اټومي بټیو د بیرته فعالیدو امر ورکړی دی لګروسته د سیمي او نړۍ د خبرونو تفصيل اوري خو لمړی برا شو د افغانستان پیښو ته نسیم شفق د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي
په افغانستان کې د روسیې سفیر او د بلخ والی د امریکا له دایمي پوزي اډو سره مخالفت وکړ د توکیو کانفرنس د تیاریو په لړ کې او په افغانستان کې له پنګه چول څخه د املاتړ په هدف په هند کې کانفرنس جوړیږي او د پوهنې وزارت وایي چې سګال په د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شخړه سو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د روسیې سفیر او د بلخ والی نن په دې هیواد کې د امریکا له احتمالي دایمي پوزي اډو سره مخالفت څرګند کړ د روسیې سفیر اندري لیونوویچ اویتسیان په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل هر امنیتی تړون چې په راتلونکو کې افغانستان له امریکا او یا هم کوم بل هیواد سره لاستی کوي باید د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي د څرګند کړه له 2016 میلادي کال نه ورسته چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټلو ټا اعلان شوی ارتیا نه لیدل کیږي چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي په عین حال کې د بلخ والی وایي چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پوزي اړې د هیواد د نړۍ د سترو او پیوړو هیوادونو د سیالۍ په میدان بدلوي کابل او واشنگټن به د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې ترڅنګ تر یو کال پورې د یو پوزي سند په حق له هم پریکړه ته ورسیږي تاکل شوی دا د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان په اړه په هند کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره په افغانستان کې د پانګیا چونی او پر دې خبرې کیږي چې د توکیو نړیوال کانفرنس ته باید څه وړاندې شي
د افغانستان له خوانه به کې د مالی سوداګرۍ معدن مخابرات او زراعت کلو پراختیا بهرنی چارو وزیران ګډون کوي او په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فضا څومره سرمایه‌ګذاري ته مساعده ده ډیر فوکس په دغه کانفرنس په توکیو کانفرنس باندې وي
د نوی دهلی په کانفرنس کې له یو شمیر افغان چارواکو سربیره د سیمه د هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په خره کې به یو پریکړلیک هم خپور شي د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې به په افغانستان کې د وزارت پورې اړوندې 1400 پروژې بشپړې شي د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن د کابل ښار په خیرخانه کې د زلیخا د نجونو د لیسې د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال چې د ډنمارک لخوا 2.4 میلیونه افغانۍ پرې لګیدلې خبريالانو ته وویل چې له دې پروژو څخه زریه د تیر کال او نورې نوې دي ښاغلي وردګ وویل چې په دې پروژو کې خوانځیو ته د نویو ودانیو جوړول د خوانځیو احاطه او د بیا رغونې نورې پروژې شامل دي د پوهنې وزیر سرګند کړ چې له دې پروژو څخه 9 یوازې په کابل ښار کې عملي کیږي او د کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د اوسېدو په سیمو کې ټولې لوړپوړي ودانۍ په غیر قانوني ډول جوړې شوې دي د کابل ښاروالۍ د ساختماني چارو مرستیال عبدالاحد واحد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسېدو په سیمو کې له تحقیقي پرته یوازې د دوو پوړونو د جوړولو اجازه شته ښاغلي واحد څرګند کړ چې اوسمهال د کابل ښار په سلو کې کابو 15 ودانۍ لوړپوړي دي او د قانون خلاف د رشوت په ورکولو سره جوړې شوې د وویل چې اوسمهال دوی په دې اړه د ساختماني سرغړونو پر طرحې کار کوي او له بشپړېدو سره به لازم اقدامات وکړي د وتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي
د د پاکستان په شمال ویدیس کې د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمه کې نن به میچاودنه وشوه او له امله الکتر لږه دیارلس کسان مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول. خو د خیبر روغتون ډاکټر اعظم وزیر وایي په چاودنه کې پنځلس کسان مړه او اتیا نور ټپیان دي.
تقریبا پنځلس کسان مړه شوي وي او زما خیال مطابق شمارل کې ګران دي. خو د شپیتلسو کسانو نه اتیا کسانو نه به زیات زخمیان وي. ولې چې زموږ ټوله ایمرجنسي هم ډکه ده، دوه وډونه هم ډک دي، ډېر زیات ژوبله پکې شوې ده. دا ماس ایمرجنسي ده، ماشومان زخمیان دي. خو د مرګ خو زه نشم ویلی چې ماشومان څو کسان دي، خو په دې کې زموږ سوره وسایل چې دي هغه استعمالیږي لګیا دي.
چاودنه د خیبر درې د لنی کوتل په بازار کې شوې او سیمه ای چارواکی ارشاد خان وایي دا چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې شوې او د حکومت پلوي قوم زخخیلو کسان پکې په نښه شوي ول. د زخخیلو قوم د یو سیمه ایز جګړه مار مخالفت کوي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو په تیرو وختونو کې په سیمه کې زیاتې حملې اسلامي بنسټ پالو کړې وې. د هند په لویدیز مهاراشتر ایالت کې نن لږ تر لږه دوه دېرش تنه زیارت کوونکي هغه مهال مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس یې له یو پله نه وغورځېده. زیارت کوونکي له شیر دي سای بابا له معبد څخه کور ته روان ول چې سهار وختي د سپرلۍ بس ټکر شو. د نړیوال روغتیایي سازمان د ارقامو پر اساس په هند کې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په سړک کې د موټرو د ټکر زیاتې پیښې کیږي او لاملونه یې تر ډېره حده د موټر چلوونکو بې پروایي او د سړکونو خرابۍ په ګوته شوي. په 2010 کال کې په هند کې په ورځ کې شاوخوا 380 کسان په سړکونو کې د موټرو د ټکر په پیښو کې وژل شوي ول. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نودا د 2010 کال د مارچ د میاشتې زلزلې یا سونامی او په فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د ستونزو راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د دوو اټومي بټیو د بیرته چلانولو امر ورکړ. د 2010 کال د فاجعې له امله په ټول جاپان کې اټومي بټۍ د ازمیښت او یا هم ترمیم په مقصد تړل شوي وې. د جاپان صدر اعظم کویتو خارته نږدې په اوی تاسیساتو کې د درېمې او څلورمې بټیو د فعالېدو امر د دې لپاره ورکړ چې په اوړي کې د برېښنا د سختې اړتیا ستونزه حل کړي. د جاپان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر یوکو ایدان وایي په اټومي تاسیساتو کې حفاظت د کارونو په سر کې دی او په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا په بیا تولید به زیات وخت ولګیږي. د خلکو غوښتل چې د برېښنا سپما ته دوام ورکړي. په عین حال کې په سلونو جاپانیانو د صدر اعظم له کوره بهر مظاهره وکړه او د اټومي بټیو د بیرته فعالولو پر ضد اعتراض وکړ. یو تن مظاهره کوونکي وویل دا ډېره مهمه ده چې جاپان باید په اټومي انرژۍ تکیه کمه کړي. زه فکر کوم کچیر موږ د خپل ژوند ډول بدل کړو نو دا ستونزه حل کیدی شي. کچیر هر سړی دا مفکوره عملي کړي نو موږ به له اټومي انرژۍ پرته ژوند پر مخ بوزو. دا ډېره مهمه مسله ده. د تیر کال اټومي فاجعې وروسته په زرونو کسان کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول او زیاتې سیمې د اټومي شعاو او ذراتو د خپرېدو له امله د استوګنې وړ نه دي. مصریان نن د جمهوري ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې چې د اخوان المسلمین کاندید محمد مرسی او د حسن مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق پکې ولاړ دي رای ورکوي. په مصر کې سیاسي تاوتریخوالی جګې سطحې ته رسېدلې او شاوخوا 1,50,000 عسکر په لارو کوڅو کې ځای پذیر شوي چې د دوه ورځنۍ رای ورکونې په جریان کې نظم او امنیت ټینګ کړي. زیات شمېر مصریان اندېښمن دي که چېرې احمد شفیق په انتخاباتو کې بریالی شي یو ځل بیا به د حسن مبارک د رژیم په څېر نظام په مصر کې حاکم شي. نور مصریان بیا اندېښنه لري چې محمد مرسی ممکن دا هېواد د یو اسلامي نظام پر لور سیخ کړي. مرسی د جمعې په ورځ د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ وینا کې وویل د ده تر مشرتابه لاندې مصر به د عیسویانو او غیر مذهبي کسانو حقونو ته درناوی وکړي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې محمد مرسی د رایو په سلو کې 4.5 او احمد شفیق په سلو کې 23.6 ګټلې وې. او د امریکا د متحده ایالاتو د فضایي څېړنو ادارې یا ناسا د جمعې په ورځ وویل د وویجر یو په نامه فضایي بیړۍ د نړۍ د شمسي سیستم غاړې ته رسېدلې ده. دا بیړۍ په 1900 میلادي کال کې فضا ته توغول شوې وه او دا مهال له لمر څخه شاوخوا 13 میلیارده کیلومتره واټن کې ده. له دې بیړۍ سره بله وویجر دوه بیړۍ هم توغول شوې وه او دا مهال له لمر څخه 15 میلیارده کیلومتره لرې ده. ناسا وایي دا معلومات یې د وویجر یو فضایي بیړۍ څخه ترلاسه کړي او 16 ساعته وخت نیسي چې معلومات یې ځمکې ته ورسېږي. دغه دوه فضایي بیړیو مشتری زحل، اورانوس او نپتون ستوري او د غراز 8 نورې سپوږمکۍ کشف کړي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان په اړه په هند او جاپان کې په ترسره کیدونکو کنفرانسونو کې به کوم مسایل مطرح شي؟ افغان چارواکي څه وایي؟
افغان حکومت ډېر فوکس په زیربنایي پروژو باندې دی، د پلونو په جوړولو، د بندونو په جوړولو، د سړک په رغولو.
د خیبر پختونخوا په لنډی کوټل کې سخت چاودنه شوې چې په لسګونو کسانې وژلي یا ژوبل کړي دي. ډیر افغانان خپلې موسیقۍ ته اندېښمن دي، وایي چې هر څوک که وړتیا لري او کنه بس سندرې وایي او پیسې راټولوي.
اصل موسیقي ختم شو، ټول بزنس شروع شو. داسې خلک دلته شته چې خپله ګاډی خرڅي، خپله کور خرڅي، تاجکستان ته ځي، هلته کلی پیدا پیسې په یو هفته کې پیدا کوي.
د تاندې څانګې په پروګرام کې دا د بوزکی چینی کارتونی فلم سندره ده چې افغانانو جوړ کړی. د تاندې څانګې په پروګرام کې د بوزکی چینی د فلم جوړونکي خبرې اوري. په راتلونکو څوونیو کې د افغانستان په اړه دوه مهم کنفرانسونه جوړیږي. دا کنفرانسونه چې د هند او جاپان په مرکزونو کې دایریږي، تر ډیره له یو بل سره ارتباط لري. د هند په کنفرانس کې په افغانستان کې پانګه اچوونکي هڅول کیږي چې د افغانستان د طبیعي منابعو په استخراج او نورو برخو کې پانګونه وکړي، خو د جاپان له کنفرانسه د افغانستان حکومت د اوږدې مودې لپاره د مالی ملاتړ هیله لري. اسمت سروان د دغو کنفرانسونو او د هغو د بحث پر موضوعاتو راپور چمتو کړی دی.
په راتلونکو نږدې شلو ورځو کې به د افغانستان په اړه دوه نړیوال کنفرانسونه جوړ شي او په ترڅ کې به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روان جون په 28مه نیټه د هند په مرکز نیوی ډیلی کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. ورپسې به د جولای په 8مه د جاپان ټوکیو د افغانستان د کنفرانس کوربنه وي. د دې کانفرنس هدف له افغانستان سره تر 2040 کال پورې د نړیوال ټولنې اقتصادي ملاتړ شودل شوی دی. د افغانستان د بیلابیلو وزارتونو پلاوی او د غرض د سیمې یو شمېر هیوادونو ویلي چې د نیوی ډیلی په کانفرنس کې ګډون کوي. هند نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان له بیا رغونې سره د 2 میلیارد ډالر مرستې تر څنګ د دې هیواد د طبیعي زیرمو په استخراجولو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. د افغانستان حکومت د هند په کانفرنس کې په څه ډول پروژو کې د بهرنیانو د پانګونې غوښتونکی دی. دا موضوع مو د سوداګرۍ وزارت له ویندوی وحیدالله غازی خیل سره شریک کړه. د وویل
افغان حکومت ډیر فوکس په زیربنایي پروژو باندې دی، د پلونو په جوړولو، د بندونو په جوړولو، د سړک پر رغونو.
غازی خیل هم دراز ویل چې د نیوی ډیلی په کانفرنس کې به زیات تمرکز د ټوکیو پر کانفرنس وي چې هلته پر کومو پروژو خبرې وشي.
په دې کې اساسي موضوعات زیربنایي پروژو دي او په دې باندې به فوکس کیږي چې ټوکیو کانفرنس ته څه وړاندې کی. د افغانستان له خوا نه به پکې د مالی، سوداګرۍ، معدن، مخابرات او زراعت کلو پراختیا، بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فضا څومره سرمایه ګذاري ته مساعده ده، ستونزې کمې دي، اسانتیاوې څه دي او لاسته راوړنې کومې دي.
تمه ده چې د ټوکیو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره تر 2040 پورې اقتصادي مرستې او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال پرون په کابل کې د سباندی اویا هیوادونو د استازو په یو غونډه کې وویل د هیواد د راتلونکو 12 کلونو د اقتصادي اړتیاو او حکومتداري د شکیدو لپاره خپل پروګرامونه په یو سند کې ترتیب کړي چې هغه د ټوکیو کانفرنس ته وړاندې کړي.
برآمدگی به کنفرانس توکیو، افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان
توکیو کنفرانس د چمتووالی لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په یو سند کې ځای کړی دی. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي.
تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو کې د ترکیه په استانبول کې په ورته غونډه کې په دې خبرې شوې وې چې د ټوکیو د غونډې ایجنډا باید څه وي او تمرکز پر کومو موضوعاتو وشي. تیرونی کابل د نړۍ د سباندی 40 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو د کنفرانس چې د آسیا زړه نومېده کوربه و. په دې کنفرانس کې د افغانستان له سولې او ثبات سره ملاتړ څرګند شو او یو ځل بیا دا پیغام ورکړی شو چې نړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پرېږدي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان خاص استازی داتا مایاچی یا ماتا وایي چې د ټوکیو کانفرنس به هم افغانانو او هم د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته دا پیغام ورکړي چې په 2014 کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېنږدي.
موږ له توکیو څخه افغانانو، وسلوالو طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته یو پیغام ورکوو. هغه دا چې موږ ټول په ګډه د یو پیاوړي، پرمختللي، نیکمرغه او خوندي افغانستان لپاره کار کوو. د نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته به دلته کومه خلا رامنځته نه شي. نړیواله ټولنه به له دوی سره وي او سل په سله کې به د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان د مالیې وزیر وایي چې د توکیو په کنفرانس کې به د راتلونکو 12 کلونو په مخه د کال د 5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. تر دې مخکې امریکا او د افغانستان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره له نړیوالې ټولنې په کال کې د 4 میلیارد او 100 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې وه، چې یو شمېر هیوادونو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان حکومت له یوې خوا نړیوال پانګونکي هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له بلې خوا له نړیوالې ټولنې غواړي چې خپلې مالي مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګوي. د افغانستان حکومت تل شکایت کړی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو لویه برخه چې د بهرنیو مؤسسو له لوري لګول کیږي په اغیزمن ډول نه مصرفي شي او افغانستان ته لږ خیر رسیږي. د دوی په وینا د مؤسسو له لوري د مرستو مصرف نه یوازې دا چې د افغانستان بیا رغونې ته زیاته ګټه نه رسوي، له حکومتي ادارو سره موازي ادارې جوړې کړي چې په نتیجه کې حکومت کمزوری شوی دی. د مالی وزیر عمر زاخل والوی د نړیوالو مرستې باید د افغانستان د دولتي ادارو له پیاوړتیا سره کومک وکړي، نه دا چې لایې کمزوري کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شیبه مخکې مو واوریدل چې د افغانستان په اړه په هند او جاپان کې به په ترسره کیدونکو کنفرانسونو کې کوم مسایل مطرح شي. د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په دوهم ساعت کې پر همدې موضوع باندې بحث کیږي، خو په لومړي ساعت کې د سیاسي ګوند د فعالیت د منع کېدو مسله څېړل کیږي. ترشنا اسمان لاندې هر اونۍ د شنبه په ورځ د مسپخین له 3 تر 5 بجو په مستقیم ډول خبريږي. ساعت ته ګورم وخت ورته کم پاتې دی، نو که تاسو غواړئ کولی شئ چې بیا مستقیم دغه پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کاندئ. اوس به راشم د افغانستان په اړه امنیتي مسایلو ته. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د یوې نښتې په ترڅ کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په اړه معلومات راکوي.
تیر شپه د دغه ولسوالۍ د سرفراز په کلي کې پر یو پوسته باندې د مخالفو وسلوالو لخوا حمله شوې ده، چې له امله یې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. د کندوز امنیه قمانداني ویان سید سرور حسیني دغه پیښه تاییدوي، وایي چې په دغه نښته کې دولتي ځواکونو ته څه تاوان نه دی اوښتی، خو له مخالفو وسلوالو څخه د قمندان سید امیر په ګډون 4 تنه وژلی شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان راپیژني، رسنیو ته ویلي دي چې په دې حمله کې 3 دولتي عسکر مړه او 2 ټپیان شوي دي، خو د ده دا خبره امنیتي سرچینو ونه منله. ښاغلي مجاهد دغه راز دا خبره هم منلې ده چې د طالبانو له لوري څخه هم په دغه جګړه کې 2 تنه وژلی شوي دي. هره د مشي چې دا د نږدې 10 ورځو په دننه کې دویم برید دی چې د مخالفو وسلوالو لخوا په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز په دې وروستیو کې له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو هغو ته د امنیتي مسؤلیت د لیک په دریم پړاو کې شامل شوی دی. هیله کیږي چې دغه لیک ډیر ژر په رسمي بڼه ترسره شي. خلک ویره لري چې د امنیتي مسؤلیت له دغه لیک سره د مخالفو وسلوالو راز بریدونه لا زیات نشي.
بلخوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د وژل کېدو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په ولسي جرګې کې د کونړ استاذ حاجی سخی مشوانه وایي په دغه ولایت کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت خرابیږي او د وسلوالو لخوا دینی عالمان او قومي مشران په نخ کېږي، خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري. په دې اړه له حاجی مشوانی سره د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په کونړ کې قومي مشران او دینی عالمان له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي.
نو په دغه کې چې زیاتې مرمۍ پرې راغلي دي، هغه دانګام ولسوالۍ د زوړ برول او د خارا علاقه ده، چې تر اوسه پورې 15 کسان زخمیان دي او 6 کسان یې په شهادت باندې رسولي دي، چې په دې کې ښځې او ماشومان او د 8 کالو سپین ږیري شامل دي. د ناړۍ په ولسوالۍ کې هم زیاتې مرمۍ راغلي دي چې په یوه شپه باندې اویا مرمۍ راغلي وي، د باټاش په سیمه کې لګېدلې وي، چې ډېر خلک یې دا غځای نه بې ځای کړي دي. څو ورځې مخکې په کونړ خاص ولسوالۍ باندې مرمۍ راغلي وي، او حتی دا غرم اور اغیستی و چې هغه هم ټولې دنیا نه څه پټ نه دي. نو دلته اوس دغه مرمۍ راځي د زرو نه زیاتې کډې د دانګام ولسوالۍ نه بې ځای کړي دي او په مختلفو ځایونو کې ډېره دي.
دغه مرمۍ طالبان راولي که پاکستاني پوځ راولي؟
دا پاکستان پوځ راولي، چې دغه د سرګلو سر ورته وایي چې هغه دقیق معلوم دی، د بنشیا د شلفوکت او د بروجو د علاقې نه راولي، خارکی نه راولي، کومدا نه راولي، باجول د سیمې نه راولي، چې دا د سلطان او د مومندو جنسی نه راولي، چې په کونړ خاص په دې منطقه باندې لګي.
بل پښتنه دا چې په دغه سیمه کې نړیوال ځواکونه پراته دي، افغان ملي اردو سرحدي پولیس هم پراته دي، تر اوسه پورې څه کړي دوی دغه ډزو د بندولو لپاره؟
دغه ډزو د بندولو لپاره 1% کارم دی شوی. داخله وزارت چې په سرحداتو کې مونږ ډیر فخرم پې کوو چې په سرحداتو کې سرحدي پولیس پراته دي، خو هغه په سترګو باندې نه چې زمونږه هم وطنوال د پاکستان د خوانه په شهادت رسی او زخمیان کیږي، خو دې یو ټاکم نه دی کړی. او ما هیڅ مملکت کې کوم جنرال نه دی لیدلی چې هغه د خپلې خاورې نه دفاع کړي، هغه د محاکمه شوی دی، وایي مونږ ته امر نه دی شوی. زه وایم دا امر به دې ته کله کیږي، دا د سرحدات دغه د په دې به بیا وروسته خبرې کیږي، خو زه په دې باندې په کلکه اعتراض دي سبا چې دغه امنیتي ځواکونه زمونږ هیڅ نه دي کړي. او وزارت دفاع چې دلته قوتونه د ظاهر شاه او د داوود په وخت کې پراته وو، دغه منطقې شړکلي ده او دغه خوشي کلي ده، دلته نشته. او امریکایي ځواکونه هم دلته هیڅ رسیدګي نه ده کړي، دغه بربۍ راځي او هغه په سترګو باندې نه خو رسیدګي ته نه ده کړي، او جوایب یې داسې نه ده کړي. په دوانو مجلسونو ولسی جرګې او مشرانو جرګې دغه کوم معاهدات چې وو هغه په موافقانه ډول باندې امضا کړل، دا غي نه وروسته په مونږ باندې مستقیما حمله کیږي، دا غي مخنیوي نه کوي.
پاکستان او ایران په همدغه استراتیژیک تړون په لاسلیک کولو باندې، په منځورولو باندې خفدي، دا په دې لامل نه چې دواړه هیوادونه په دغه شکل باندې په افغانستان کې ګډوډي راوستل غواړي او دغه استراتیژیک تړون د ماتولو هڅه کوي؟
دا خو ښکاره خبره ده. یو خودسي پالیسي ولا کټ څنګه چې پولیسي جرګي کې استعمال کړه، ځنې خلکو سالم نظرونه مرسو د علماو سره چې په دې تړون کې کوم بوتین دي چې ولس نمایندګانو ته په صحیح شکل باندې تشریح کې او د دې ولس ته معلوماتو کې ورکې، ځنې داسې کړای وي چې هغه د ولس نمایندګان په دې بدنامول چې دا د ایران سره دغه دي او دا د پاکستان سره دي، یو سیاسي استفاده وک چې امیشا زمونږ د خوانه په همسایګانو هیڅ وخت تعرض نه دی شوی، او هغه امیشا دا غواړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، د افغانستان په کورنو چارو کې، د افغانستان په اقتصادي چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په نظامی دي ټولو کې. دا معلومه خبره ده چې هغه د هلي ځلې کوي چې زمونږ کوم پیشرفتونه دي، کوم معاهدات چي دي، هغه کې دي مداخله وکړي. خو افغانستان الحمدلله یو مستقل هیواد دی، هغه به هیڅ کله داسې ونه کړي چې د پردو په اشاره باندې بدغه وکړي.
د سرحد دواړو خواو ته ورونه قومونه پراته دي، یو خاتم مشواني دي، بل خاتم دي، یو خاتم سالارزي دي، بل خاتم یو خاتم مامون ده او مومن ده، داخله ټول شریک پراته سرحد، فقط دغه لیکي سره جدا کړی دي. دغه قومونه تر اوسه پورې دغه شخړې ته د پای د ټکی خودل د پارس کړی دي.
نو تاسو معلومه ده چې دا دوه د پلو اغه او دغه ټول شریک قومونه دي او یو ورور دي، خو دا جنگ د قومونو په منځ کې نه دي، دا جنگ د حکومتونو په منځ کې دي. اوس سواته دغه طالبان چې راغلي او خچرته په نورو ځایونو په سرحداتو کې، هغه هم د حکومت مخالف خلک دي، او دغه ولس دی د هیڅ وخت د افغانستان ولس او نه د پاکستان ولسونو مستقیما مداخله نه ده کړې. هلته چې دی پوز دی، هغه پوز لدې کوي.
مننه استاد، افغان دولت او همدارنګه د نړیوال نسو غوښتنه چې په دغه لار کې څه وکړو؟
تاسو د دې خپل منطقې او د خپل ولس او دغه منطقې امنیت ونه ساتي، نو دغه منطقه زمونږ او تاسو د لاسه داسې وځي لکه کامدېش شي، زمونږ او تاسو د لاسه ووته، او بیا هم په ډېر زیات تلفات ورکړل، او ډېر د ملي اردو سرتېري مالته په شهادت باندې ورسېد، روستم بیا دغه ځای خالي کړ. نو اوس هم دلته امکانات د دې شتره چې دغه منطقه زمونږ د لاسه ووځي، او وروسته بیا مونږ عملیات کول، هغه به مونږ ته ډېر دروند تاوان پیدا کړي.
په ولسی جرګی کې د کونړ استازي حاجی سخی مشوانه او داسې ښکارېدل چې سهار وختي په ویخي آرامه فضا کې ناستو، خو د امنیتي اندېښنو او نارامۍ په اړه باندې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن درنه چاودنه شوې. چارواکي وایي د چاودنه نن تر غرمې وړاندې په لوړګي کې وشوه. راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته د پیښور کابل لویه لاره هم وتړله، خو څو ساعته وروسته یې بیرته پرانیستله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار پرې راپور لري.
د خیبر ایجنسی په مرکز لنډی کوتل کې وزورورې چاودنې په لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د شنبې په ورځ تر غرمې وړاندې د لنډی کوتل یا لوړګي په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې وشوه. ځایي دولتي مقاماتو د 15 مرګ ژوبله تایید کړې، خو آزادي سرچینې بیا اصل شمېر تر دې هم لوړ کړي. په لوړګي کې د پولیټیکل یو دولتي چارواکي چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه د لوړګي بازار په مرکزي سیمه کې د زخه خیلو سیمې د موټرو په پخواني تمځای اډه کې وشوه. دغه چارواکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې شاوخوا ګڼ شمېر ودانیو ته یې د پام وړ زیان ورساوه. نوموړي د چاودنې د نویات په باب خبري وکړه، خو یې ویل چې له شواهدو ښکاري چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. بلخوا د پیښې یو عیني شاهد او ځایي خبریال وصال اپریدی د پیښې له ځایه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې زور او په سیمه کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په پام ښایي د تلفاتو شمېر تر 500 هم لوړ شي.
د لنډی کوتل مین بازار کې کم د چارباغ پر روډ باندې دلته او د مکینې د اوسې د زحافلو اډوا او دلته د اول نه ګمونه مرضي مواد کې څنګه غافل کړي وو چې نسبی راو چاودېدل. دا غاډي کې مسافر هم سوارو تقریبا د 1450 پورې سوارو
پخوا په دې سیمه کې د زخه خیلو سیمې د موټر واډه او د منګلباغ پر ضد د جوړ شوي قومي لښکر دفتر و، خو د ځینې امنیتي دلایلو له وجې یوازې 4 ورځې وړاندې د غاډه وتړله. سیمه ایز دولتي مقامات د لوړګي روغتون د سرچینو او عیني شاهدانو له قوله وایي چې په چاودنه کې د یاد امن لښکر هیڅ کوم د سرسړي ته زیان نه دی وختي او نه پوهیږي چې د چاودنې هدف د همدې لښکر دفتر او مشرانو که څنګه. د زخه خیلو قومي لښکر چې په لومړي سر کې په تیرا کې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام سخت دریځي وسله والې ډلې پر ضد جوړ شوی و، دا مهال د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې رضاکاران لري او لا هم له دې ډلې سره په جنگ دی. له دې وړاندې هم د دواړو لوریو ترمنځ خونړۍ نښتې او د منګلباغ د جنګیالیو له لوري د امن لښکر پر وسلوالو ورته چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. که څه هم تر اوسه لا چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه هم دولت یا زخه خیلو پر چا دعوه کړې، خو ځینې دولتي سرچینې بیا وایي چې د پیښې ځای ته په پام داسې ښکاري چې اصل هدف د زخه خیلو قومي لښکر مشران وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ټوکیو کانفرنس لپاره به خپل مهم پروګرامونه د اوږدمهاله مرستې د جلب لپاره وړاندې کړي. د پوهنې وزیر نن په کابل کې وویل چې دوی د ټوکیو کانفرنس لپاره پر خپلو پروګرامونو له ډېرې مودې راهیسې کار کړی دی. په یو بل راپور کې راغلي په افغانستان کې د بشر د حقونو ځینې فعالان او د بشر د حقونو د څارنې نړیوالې ادارې په دې هیواد کې د یو سیاسي ګوند په عدلي تعقیب باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د عدلی وزارت ویلی چې د مشرانو جرګې د غوښتنې په اساس د ملي پیوستون ګوند لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوی او د فعالیتونو د ځنډولو پریکړه کړې ده. تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په همدې دواړو مسایلو باندې، یعنی هم د ټوکیو او هند په کانفرنسونو کې د افغانستان په اړه په هغه مسایلو چې مطرح کیږي خبرې کیږي او هم دغه ګوند د تعقیب په اړه باندې هم مفصلې خبرې اوري. د شنه اسمان پروګرام ته وخت لږ پاتې دی. له 3 تر 5 بجو دغه پروګرام په مستقیمه توګه خبرېږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اورنګزیب ملنګ د ننګرهار د مارکو څخه لیکي، زه د ټولو افغانانو څخه چې د افغان نوم ورپورې دی، که ازبک، هزاره، که تاجک او که پښتون دی، ټول د ګران او ګلالي هیواد د آبادۍ لپاره وایي چې ملا دې وتړي تر څو به د یو بل په لمسون سره یو بل وژنو، تر څو به د بل د ګټو لپاره سره جنګیږو. نو د همدې په خاطر ویښ شئ او د ګران هیواد د سوکالۍ او آبادۍ لپاره چې هر یو کار په هر برخه کې وکړو خبوي او مننه کړی دا. ناصر خان همت هم له ننګرهار ای سمس را لګلې دي، غوښتنه یې کړې ده وایي د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې سپورتي خبرونه باید په هر خبری سرویس کې نشر کاندي. ستاسو د غوښتنه به خامخا خپلو مقاماتو ته ورسو. په تاجکستان کې دینی عالمانو خزو ته خبرداري ورکړې چې د ایران په څیر د موقتی نکاح یا صیغه نه کوي. په دې اړه باندې لګروسته معلومات اوري د تاندې سنگي په پروګرام کې د بوزکی چینی د فلم په اړه اوري چې افغانانو جوړ کړی دی. خدای دې ساعت ته ګورم دوه نیمه بجې دی جنقال کوزې استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
افغانستان کې د روسي سفیر او د بلخ والي عطا محمد نور په یو ګډ خبری کانفرنس کې په دې هیواد کې د امریکا له احتمالي دایمي پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې له دې سره به افغانستان د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. ټاکل شوی چې هند بد روانې میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه وي. افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګې اچونې څخه د ملاتړ او د توکیو د کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وشي. د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې په افغانستان کې د دې وزارت مربوطې 1400 پروژې بشپړې شي. کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د اوسېدو په سیمو کې ټولې جوړې شوې لوړ پوړې ودانۍ غیر قانوني دي او دوی د مخنیوي لپاره پر یوې طرحې کار کوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن بمی چاودنه وشوه او له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. په هند کې د یو بس د ټکر په پیښه کې 23 کسان مړه شوي. د جاپان صدر اعظم د څلورو اټومي بټیو د بیرته فعالېدو امر ورکړ. او مصریان د جمهور ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکوي.
پروانه خبرونه کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو. همدا شان د هغه افغانانو خبري به واوري چې وایي د خپل موسیقي په اړه باندې ډیر اندېښنه لري او غیر مسلکي خلک یاغه کسان چې هیڅ دې ورتيان لري چې سندري وایي سندري وایي د هیواد نه بهر ځي کلیپونه جوړوي او پیسې راټولوي. خو اوس براشو په تاجکستان کې وي مسلې ته د تاجکستان دینی عالمانو خزو ته خبرداري ورکوي چې د ایران په سیر موقتی نکاح یا صیغه نه کوي. صیغه یا متا په ایران کې قانوني عمل دی خو د تاجکستان مولان وایي د عمل تاجکستان ته هم لاره کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری سنگ راپور له جنقا الکوزي څخه اورو.
د تاجکستان په مسجدونو کې هغو مسلو ته پام اړول کیږي چې د خلکو په ورځنی ژوند اغیز کوي. په دې ورستیو کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې د موقتی ودونو یا نکاح مراسم ترسره کیږي او دا په دې هیواد کې یو نوې پدیده ده. د جون په اتمه د جمعې د لمانځه په خطبه کې د دوشنبه د ښار مشهور امام احسان عبدالبصیر سیدوف خزو ته د صیغې یا موقتی واده خبرداری ورکړ. دینی عالمان وایي دا کار په دې ورستیو دوه درې کلونو کې زیات شوی دی. امام سیدوف د نورو دینی عالمانو اندېښنې غبرګې کړې او خلکو ته ویل زیات شمېر تاجکستاني ښځې د ایران د موقتی ودونو یا صیغې قرباني کیږي. په ایران کې د ډول ودونو ته متعه یا صیغه وایي او په شیعه مذهب کې روا بلل کیږي. له دې ډول ودونو مخکې دواړه اړخونه په یو لړ شرایطو باندې موافقه کوي. اکثر تاجکستانیان سنیان دي او متعه نه مني. د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند د کلتوري څانګې مشر زرافو رحماني وایي په دې وروستیو کې موږ زیات اورو چې تاجکستاني ښځې له هغو ایرانیانو سره صیغه کوي چې په دې هیواد کې موقت ژوند کوي. رحماني وایي صیغه شوو ښځو ته په اصطلاح له واده وروسته او یا هم د صیغې په جریان کې هیڅ ډول حقوق نه ورکول کیږي. په ټولو مواردو کې نارینه له تاجکستان څخه ځي او خپلې موقتی ښځې په میدان پرېږدي. تر ټولو دردونکې حالت کله ناکله د دې موقتی ودونو په نتیجه کې د اولادونو پیدا کېدل دي. دا وایي
په تاجکستان کې د خلکو اقتصادي وضع خراب ده او زیات شمېر نارینه د کار په مقصد بهر ته تللي دي. بهرنیان په تاجکستان کې کار کولو ته راځي او له همدې امله د متا یا صیغې ودونه په تاجکستان کې مخ پر زیاتېدو دي. په دې وروستیو کلونو کې د دغې پدیدې په زیاتېدو کې اقتصادي او ټولنیزو ستونزو مرسته کړې ده.
این حالت ها زیادتر در این چند ساله اخیر دیده می شود.
په دوشنبه کې د ایران سفارت ازادي رادیو ته ویلي دوی ته تر اوسه د تاجکستانیانو لخوا له ایرانی اتباعو سره د موقتی ودونو یا متعه په اړه کوم شکایت نه دی رسیدلی. د تاجکستان دینی عالمان او ملایان متعه یا صیغه غیر اسلامي او د تاجکستان د خلکو د عقایدو او رواجونو خلاف عمل بولي. د دوشنبه امام احسان عبدالبصیر سیدوف وایي سیغه د فحشا قانوني کول دي او د دین پر اساس د ازدواج یا واده په توګه باید ونه پیژندل شي او موږ ګناه بولو. یو تاجکستانی خزه چې خپل نوم مایا خودله او په آرایشګاه کې کار کوي وای له یو ایرانی سوداګر سره آشنا شوم او هغه راته د واده وړاندیز وکړ. دا وای دا د دې لپاره د تعجب او حیرانتیا خبره وه خو دا وړاندیز یې ومانه. مایا وای د دغه دینی واده مراسم د زوم د یو ملګري او دوو شاهدانو په حضور کې ترسره شول. هغه راته د لنډې مودې یا موقتی واده خبره وکړه خو زه پرې سمه پوه نه شوم. شپږ میاشتې وروسته ایرانی سوداګر لاړ. زه او زما ماشوم لوري په میدان پریښودلو. هیڅ ډول مادي او اخلاقي ملاتړ مونږ نه کوي. د دې ډول پیښو د مخنیوي په مقصد د تاجکستان مولایان خلکو ته تبلیغ کوي چې د ایران د شیعه مسلمانانو د سیغې یا موقتی ودونو په دام کې باید ځانونه ښکیل نه کړي او ودونه باید په رسمي ډول ثبت او راجستر کړي. دوی وایي په دې کار سره به ښځې د واده او یا طلاق په صورت کې له ټولو حقونو څخه برخمنې وي.
د سپورت هغه مینوال چې ازادي رادیو ته اسمي سونه کوي او وایي چې تاسو په هر خبرونه کې باید سپورتي خبرونه ولرې. باید ورته ووایم چې ازادي رادیو هڅه کوي چې هر کله نوې خبر د سپورت په اړه کې پیدا کو خامخا تاسو ته معلومات درکړي. ثبوت دا اوس وګورئ د ایرو په 2012 سیالۍ په لړ کې نن چک جمهوریت له پولند او یونان له روسیې سره مسابقه کوي. د فوټبال دغه مسابقې په اوکراین او پولند کې کیږي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه په زرګونو مینوال ورغلي. د پرونیو مسابقو په اړه نورحال لسالی محمد سالی څخه وسو او د تازه مسابقو په اړه به خامخا د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې معلومات ووري.
روسا ترغه چې د اوکراین په ختیز دونیتس شار کې د باران د اوریدو له کبله د ایرو 2012 میلادي کال سیالۍ نږدې د یو ساعت لپاره وځنډېدې. په ډي ډله کې فرانسې کوربه هیواد اوکراین ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبې تر پیل مخکې د تالندې او برېښنا له کبله د ملي سرودونو ژغول له خنډ سره مخامخ شول. د لوبې ریفري د موسمي باران او پاسمان کې د تالندې له کبله په 15 دقیقه کې لوبه ودروله او لوبغاړو تونل ته پناه یووړه. په دوناباس میدان کې ځینې نندرچن لا هم پر خپلو څوکیو ښکارېدل اوان چې باران ته نڅا هم کوله. باران ورو ورو کرار شو. وروسته میدان ته کسان ولېږل شول چې اوبه یې وچې کړي. اوکراین هیله درلوده چې د سویډن په وړاندې د لوبې په پیل کې دوه د یو په وړاندې خپل حیرانوونکې بریا وساتي خو په دویمه نیمایي کې دوه پرله پسې ګولونو انګلستان ترې مخکې کړ. په دې مسابقو کې چې په کیف کې وسوي انګلند سویډن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د دې ماتې معنا دا ده چې سویډن له لیست څخه وایستل شو. د سویډن لوبډلې یو مینوال پرون په کیف کې خپل احساسات څرګند کړل. دوی وای دوی شلوبه وکړه خلبه د مرغه چې موږ لوبه بایلو ده. زه اوس کور ته ځم چې د خوښنی اوشکې توی کړم. په دې لوبه کې د انګلند د بریا معنا ده چې دغه لوبډله به د ډي ډلې په پایلوبه کې له اوکراین سره سیالي کوي څو منځلوبې ته لار پیدا کړي. پر دې بریا د انګلند ټیم یو مینوال پرون خپل خوشي څرګنده کړه. موږ بخي په هوا کې راڅرخو. موږ هر څه ترلاسه کړل. دغه سینه ده موږ ډیر هیجان درلود. بل اخر موږ دا لوبه وګټله. ډیره عالی ده. فرانسا او انګلند دواړه په ډي ډله کې 4 امتیازونه لري. د اوکراین امتیازونه 3 او د سویډن دا 0 دي. د اوکراین په مرکز کیف کې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو د فوټبال نندرچانو د شهر په مرکزی برخه کې د نجات پلنې پر ضد او د زغم د دودېدو لپاره د جمعې پر ورځ د فوټبال لوبه وکړه. پر اوکراین د نجات پالنې تور پورې دی خو اوکراینی چارواکو دغه مسله په شدت سره رد کړې ده. پولند چې د اوکراین په څیر د یورو 2012 مسابقو کوربه دی د جمعې پر ورځ د هغو دوو روسانو د ژر تر ژره اخراج امر وکړ چې د پولند او روسیې ترمنځ د لوبې پر مهال د کړکیچ د پارولو او د وارسا پر ملي سټوډیوم د حمله تور ورباندې پورې دی. دغه کسان په تور لیست کې شامل شوي چې 15 کله د شنګهن تړون غړو هیوادونو ته سفر نسی کولی. د جمعې پر ورځ د کروشیا د فوټبال فدراسیون د ایرلاین پر وړاندې د یوې مخکنۍ لوبې پر مهال د هغه د مینوالو د چلن له کبله 1,500 امریکایي ډالره جریمه سو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د بزکی چینی کیسه به مډیر اوریدلی په افغانستان کې ماشومان چې کله سره کینی په تیره په کابل کې د بزکی چینی کیسې کوي یو ځان نوزه جوړه کی او بل ظالم لیوه د افغانستان د معرف په کتابونو کې هم دغه کیسه لیکل شوې ده او ډیره مشهوره ده خوانن سبا یو شمیر افغانان راټول شوي دي او دوی د دغه کیسې په اساس باندې کارتونی فلم خپل جوړ کړی دی چې ډیره زیاته پاملرنه یې ځان ته اړولې ده په تاندې سانګي پروګرام کې د ازادي راډیو خبریال نورګل شفق د دغه فلم له جوړونکو سره خبرې کړې دي او ډیر معلومات یې راټول کړي دي او دغه فلم معرفي کوي چې څنګه دی دا پروګرام مه هیروي په سوشيبو کې به واوري خو ترقې د مخه دا واوري چې ډیر افغانان لدی ویر لري چې ممکنه ده د هغه کسانو پراتلو سره د موسیقي دنیا ته چې دوی مناسب کسان نه دي د موسیقي او سندرو ویلو لپاره یا د موسیقي د غږولو لپاره ممکنه ده چې د افغانستان موسیقي له خطر سره مخامخه کی. خان محمد سین په دې اړه باندې غږیدل د ځوانانو سره او راپور برابر کړي.
د خپل عالم نه حسي دیوانایا چه خبر نه پکابه نبود خانایا
دا د موسیقي د بیلا بیلو آلاتو غږونه دي چې ځوانان په زده کړه بوخت او غواړي چې په راتلونکي کې ساز غږون کې یا سندرغاړي شي او لدې لارې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. نن سبا په کابل کې د موسیقي د زده کړې کورسونه لبل هر وخت څخه زیات پرانستل شوي دي. د کابل خار سنگتراشی شور بازار کوچه خرابات او د زوړ خار یو شمیر نور برخه هاغه زایونه دي چې لزګون ځوانان پکې د سیمایز او کلاسیک استادانو لخوا د موسیقي د آلاتو په زده کړه بوخت دي. د موسیقي د زده کوونکو لړلې یو مسیح الله نومید دی وای د کور نافقه اړ کړي چې د خونځي لار پرېګ دي او د موسیقي لار ونیسي.
خودم رشته دولک است. پس پدر کلان ما از بزرگا بر ما میراث مانده میکار.
دیوائی زما رشته دولکه ده. ده پلرونو او لویانو لخواره تا پا میراث پاتی ده. خونزه متر رتم تولگی پر اول وست. نور ده کور اقتصادی ستونزو مجبور کرم چه موسیقی زده کرم او ده کور نفقه وگتم. اقتصاد مو دیر کم زوره ده.
اقتصاد ضعیف است بسیار زیاد.
نواب ساحل قیس سمدی او خلیل احمد امیری هاغ زوان سندرغاری ده وای چه موسیقی لپلرونو او یاد کور لنور غړو زده کړي اوس کاروبار ګرځیدل او خپل زیار زحمت پیسې ګټي. دوی پر ځینې ځوانانو انتقاد کوي چې د موسیقي د هنر کیفیت ته پام نه کوي او یوازې په یو سو مستو او شوخو سندرو د ځینو خلکو پام ځان ته راړوي او پر مسلک سوداګري کوي. دوی وای
څوک ډیر مالدار دی د دې لپاره کې چې ماته خلق وګوري. زه سندرغار یم. اصل موسیقي ختم شو ټول بزنس شروع شو. داسې خلک دلته شته چې خپله ګاری خرڅي خپله کور خرڅي تاجکستان ته ځي هلته کلی پیدا پیسې په یو هفته کې پیدا کی.
دا نن سبا چې هر یو شوقي ګوري څوک شوق ته ګوري څوک خپل کور حالات ته ګوري پیسو په مخه راځي چې اولاد کار کې پیسې دي بس خالي او دوه درې سندرې چې چای زده کې اب هم ځان هنرمن وي پیسو ته ګوري چې دی کې پیسې ده خدا نه وي چې دا لک سوچ کې دیتا چاول ازده کو کې بیا دې راشه دی هنر ته دې فن ته مخرا وای
اول هر کس روی آورده به کار مون ته برای پیسې پیدا کردن کانال صاحب سر از کار بزنس میکنه.
عشق تو دشمنی من است جای گرفت در دلم.
سربیر د سیمایز او کلاسیک موسیقي پر دغه سندریس چاپیریال په کابل خار کې د علمی موسیقي د زده کړې یو ملي انسټیټیوټ هم فعال دی. د دې انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست وای چې په دې انسټیټیوټ کې څه کم 200 هلکان او نجونې د هواد داسیل او غربي موسیقي مختلف آلات او اساسات زده کوي. دی وای
د این شاګردای ما فورمای نیمه کلاسیک و یا لایتن هم فرا میگیرن.
دلته زموږ زده کوونکي د دواړو موسیقي کلاسیک او نیمه کلاسیک یا لایت موسیقي فورمونه هم زده کوي. زده کوونکي د پاپ او راګ موسیقي سره بلديږي او همدارنګه د هواد د بیلو بیل قومونو موسیقي هم زده کوي. د هواد هنرمندان پیژني او د هواد د موسیقي تاریخ په سیستماتیک ډول زده کوي. سرمستوي د دې انسټیټیوټ زده کوونکي د دې لپاره موسیقي نه زده کوي چې مقصد د سازونو او سرودونو للارې یوازې او یوازې د پیسو ګټل وي. د دې انسټیټیوټ د رباب گیتار ستار او سرود په ټولګي کې مې یو ځوان انجلۍ ولیده چې سرود په غږ کې او یو نرمه او زړولونکې نغمه غږوي. د دې نوم فضیله زمیر وو. زنه ومه پختل چې څومره وخت کېږي چې دا لغه غږوي. وی ویل
مدت یک سال میشه که سرود می نوازم و راگ رک فیلن کار میکنم، راگ بوپالیس.
دانجلی وای یو کال کیگی چه سرود غگوم او اوس چه کم راگ غگوم بوپالی راگ ده ما تا خده ور بانده بیارم. په هیواد که ده موسیقی ده وده لپاره غوارم چه براتون کی که موسیقی نور انجونو تا هم ورزده کرم،
دختارات و پیانوس تدریس کرم.
دیده هم بویل ده موسیقی هنر ده نور هنرونو پسیر ده زوانانو ده ذهنونو ده روخانولو او ده نظریاتو ده سرگندولو خو وسیله ده. ده پر کورانه یو غگو کر چه کنجونی ده موسیقی له هنر سرمینه ولری ده حق ده ور کری چه ده دوی پزره برابر ده موسیقی یوالز دکلی. نن سبا هغه ځوانان چې غواړي د سرودونو او سازونو په میدان ورګډ شي زیاته هڅه کوي چې خلک یې د ټلویزیون په پردو وویني، خو د موسیقي پوهان وایي چې دا ځوانان باید په یوه سندره کې د سازونو او سرودونو همغږي د موسیقي د آلاتو پر ځای جوړښت او ښه شعر ته پام وکړي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې ښه موسیقي په انسان ښه لګي او هغه ځوانان چې ورسره مینه لري او زده کولی شي ورته پکار ده چې زده کړه، ښوونځی او تعلیم قربانی نکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
تاندی تانگی
ده زوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ځوانانو، نورګل شفق یم لتان څنګه خبرونه سره ملګرو. اوس خو ځوانان یې خای په ماشوم توپ کې به مو هغه د لیو او د اوزی د دښمنه کې ساوري دی وی چې لیو ترې دوه بچیان انګک او بنګک خوړلی وی، خو کول لسنګک یا چور خلک په تناره کې ترې پټ شوی وی او خپل مور ته حال وای. اوس د لیو سره د مقابله لپاره خپل خکر تیر کوي، لیو ته ماتي ور کوي او خپل بچیان ترې بیرته اخلي. په همدې کې سا ځینو افغانو ځوانانو یو شل دقیقې کارتونی فلم په هزارګي لهجه جوړ کړي ملګرو. په نننۍ خبرونه کې مو د همدې فلم له ډایریکټر عباس علي سره مرکه کړي. د فلم ځینې صحنې هم سره اورو او ترڅنګ په رضاکارانه یا د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ځوانانو ونډې په اړه له ځوانانو سره غږیږو. په سر کې د نوموړي کارتونی فلم چې وړاندې مو یادونه وکړه هغه سندر څو شېبې اورو چې د فلم په سر کې اوزه د ځان ستاینه پکې کوي.
ما از دنیا گوزی چینی دو شاخترم بله بینی سرتهایی درم ده و دمی زاد ندشایی پریم.
ملګرو دغه فلم بوزی چینی یا چینی او زنو میگی. راځي دغه فلم په اړه اوس له عباس علي واورو چې دغه فلم ډایریکټر دی چې د سره ولې د یو داسې کارتونی فلم د جوړولو فکر پیدا شو.
تا وخت کې انځه فقط وایلنس او جنگ با همي یعنی سیول وار بود، تا وخت را فقط ادم ها بین خو میزه.
یک وخت چې دلته په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه وي او ریدل مو چې انسانان په خپل کې سره وژني، خو په اوسنیو وختونو کې مو بیا داسې څه تر واګه شول چې د کلتور وجل پیل شوی دی، د افغانستان د تاریخ وجل پیل شوی. نو هغه افغانان ملګری چې یو ځای مو ذکر کوله سره راټول شو، دا تصمیم ونیو چې باید د خپل فرهنګ لپاره کار وکړو. بس له هماغه ځای دغه فلم د جوړولو مفکوره را سره پیدا شو. یو خو بزکی چینی یا چینی اوزا داسې یو کیسه ده چې خای هر افغان ماشوم ته به په یاد وي، یا به مور او یا هم نیا ورته کړی وي. خو دا کیسه موږ په لیکنه بڼه چیرې پیدا نکړه، چیرې چې ما انیمیشن یا د انځورونو په حرکت راوستل زده کړی وو. هماغه تل مول 2015 څخه تر 2016 پورې په دغه فلم کار پیل کړ او جوړ مو کړ.
سره زی فلم مو کار کړی
ملګرو. لا عباس علي سره نوري خبرې هم لرو، خو راځي دغه فلم هغه صحنه سره واورو چې وزل کور وزي او خپل بچان په هوی چې ترڅوې ورته په خپل هغه ځانګړي غږ او انداز نوي ویلي چاته به ور نه خلاصوي، خو لیوه ورته غوږی کوي او هغه چل ور نزد کوي.
الګاک بولګاک خبرای خوشم شنم.
اوس باشه که درګر مولمود پاس نکي مامورو معرف چریدو بگا چبکتر پس مایم.
اما این ما چوچه با پامیک تونده تو میگی دگه پاس نکو.
آخ دگه تو با این بارم خدوشدم تو
کینی تو گفتون درگر پاس
الگگ ما بلگگ ما باچه چیم چلگگ ما درگر پاس
بابای تو با موسما پختگ دی تاک توی تو نگوستی موبسا درگر پاس ننی
اردون کو پدغ فیلم که دوزی دا صداقت پرولانده دا لیو چالاکی او فریب خودل شوه چه چنگ چالاکی او فریب ما تخوری او صداقت بره مومی یعنی اوزا بره مومی لاباس علی بیا هم رازه وارو چه پدغ فیلم که چوم رزوانانو پا کمو رولونو که ورسرا کار کرده
ول مردم خیلی دوست شما ده بود که فیلم از شاعری شروع شونه
دغه فیلم د ډیرو خلکو خوښ شوی پایله په شاعری شوی چې یو سپینګری پکې د چینی اوزه کې څه بیانوي دغه رول نسیم جاوید اجرا کړی او شاعری هم هغه کړی حسین علی یوسفی د لیو پر رول کې دی د اوزه غږ باید خزینه وای خو موږ هغه وخت کومه خزینه مو مسله پیدا نه کړی شو هماغه و چې محمد حسین چګر د اوزه غږ داسې و چې موږ هم خوښ شو د بیزو رول محمد علی دانا اجرا کړی د کارغه او پښو دواړو رول برکات اجرا کړی او د اوزې د بچانو غګونه یو واړو ماشوم امتیاز علي وستلی چې خای اوس بخپل غګونه پیژنې
ملګرو بوزي چینی یا چینی اوزا فلم یو انیمیشن یا خوځنده انزوریس فلم دی په دې معنی چې لومړی ورته انزورونه رسميږي هماغه چې څنګه دوی غواړي فلم جوړ کړي بیا د یو خاص مهارت په واسطه هغه انزورونه یا هغه عکسونه په خوځښت راوستل کیږي په دغه فلم کې همدغه کار د عباس علي په غاړه و وای چې کڅه هم دغه کیسه په بشپړ ډول هغه سینه د جوړه شوې لکه څنګه چې زموږ په پخوانیو کیسو کې ده خو بیا هم د وای چې یو ډیر خ پیغام پکې رانغړل شوې ده
د قصای کونه افغانستان کې فلم راګ شنیده باشي
د افغانستان په پخوانیو کیسو کې مو کې چیرې دا کیسه اوریدلې وی نو اوزاد لیو نصری او خپل بچان تر را باسي په دې کې یو تشدد راته ښکارا شو نو ځکه موږ دغه فلم د جوړولو پر مهال دغه صحنه یو څه بدل کړه بس ده نور جنگونه او جګړو ستړي شوی یو که چیرې زیر شي نو دغه فلم په پای کې به یو ډیر ښه پیغام پیدا کړي چې اوزا بيزو ته پټ پغوا کې وای چې لیو ته ورشه او را سره پخلای کړه همه غزای موږ د دمبوري هغه ساز اچولای چې همګي پک برارم یعنی موږ ټول سره ورونه یو باید له یو بل سره مینه وکړو یو بل ته پزړونو کې زړه خوګای ولرو او خپل هیواد جوړ کړو
همکاري کنیم هم مملکت را پیش
ببریم دایي مجلس چهار سو سیال و خیال شي جمع شده اندر هوای تازه و با شرشر آب روان یک جا شده همراه شده یک دل شده اوماهی
عباس علی وای چې په راتلونکي کې بعد هیواد په نورو ژبو هم ځینې کارتونی فلمونه جوړ کړي دا چې څنګه دی به وایي
دا آینده ما پلان دارم که نه تنها دا هزارگی
په راتلونکي کې پلان لرم چې یوازې په هزارگی لهجه نه بلکې د افغانستان د ځینو نورو ژبو له فولکلوریکو کیسو همدغه سي کارتوني فلمونه جوړ کړم لکه په پښتو ژبه په تاجکی او ازبکی ژبه هم همداراز غواړم قدم په قدم وړاندې لاړ شم او بیا یو داسې فلم هم جوړ کړم چې د ټولو افغانانو ګډ کلتور پکې څرګند کړم ټول ژبه او ټول کلتور سره یو موټی کړم
مومي کلچر یک مشت نشاند داشته و
ملګرو عباس علی ځوان دی خو فلم یې د ماشومان لپاره جوړ کړی ځکه دی غواړي چې د خپل راتلونکي نسل پر فکر کار وکړي ځینې خلک وایي چې اول ځان دی بیا جهان دی خو دنیا په داسې خلکو ملګرو ودانه ده چې خپل خوښي د بل په خوښۍ کې ویني د خپل خولې ډوډۍ له نورو سره نیموي او که د دې وس نه لري نو دومره خو کوي چې که په لاره کې ازغی پروت وي لرې کړي د دې لپاره چې د کوم بل انسان په پښه کې لاړ نشي په ځوانانو کې هم نورو ته د خیر رسولو انسانانو کمی نشته د داسې ځوانانو خبرې خیر دې لږ وروسته سره اورو خو راځي لومړی د علومو اکاډمۍ لغړی اکبر فولاد واورو چې رضاکاران څوک دي او کوم کارونه په رضاکارۍ کې راځي
رضاکار هر هغه چاته ویل کیږي چې بیلې معاوضې یا بیلې پیسو یعنی واز د خلکو خګنې هدفي دغه کسان ته رضاکاران ویل کیږي عموما سړی څه کولای شي په ټولنه کې فرزن ته په کلی کې ستونزې ګوري چې په کلی کې خاصه ستونزې څه شي ده خاصه ستونزې ده چې فرزن په کلی کې به سواد اندیر دي کوي شي چې یو کورس سواد ځکړي ال تخلاص کې یا دا چې کوڅه چټلې دي غواړي چې ال انسجام وکړي تر څو د خلک خپل ال تن د نظافت په خاطر د کلی پاک کی او یا دا چې فرزن په کلی کې غریب خلک خلک تشخیصوي او د نورو خلکو نه پیسې مرسته ورته غواړي چې د درس وي یا دا چې صحت برخه کې دوی ته یعنی 5 روپۍ د یو چانه واخلي چې هغه سړی تدوی پي وکړي. ډېر د وړه کارونه موږ کولی شو چې پیل کړو. وی خو نه هغه ستونزه حل شي، بل دا چې د خلکو ترمنځ همدردي رامنځته کېږي، زړسوی رامنځته کېږي، د خلکو ترمنځ اتفاق رامنځته کېږي. رضاره کارونه عموما خلک د خپل سکون دپاره کوي.
نو اوس راځئ څو ځوانانو ته غوږ شو، وابرو چې دوی نورو ته څه ډول خیر ښېګڼه رسوي.
محمد صادق آریان فرنه میرم د فراد ولایت یم. همیشه چې ډون ملي دلې نه مرسته می ورسره کړې ده، او پند می د اکثر کسانو سره اته ماشومان چې سودا یا کوم شی لاس کې دی نسی وړلې ورسره می وړې ده، یا مشرانو خزو سیاسرو سره می کومک کړې ده. رضاکاری خو دانه ته چې یوازې ته یو چاسته مرسته وکې. موږ وطن ډیر شان ته ضرورت لري، ډیر بخښنه دي چې پغه کې باید هر انسان خپل تر حد او توانه کوشش وکړي. لکه اول خپل د کور صفایي، د شهر صفایي، کوڅې صفایي، د کلی صفایي. مثلا کس دی یو شی بازار کې ګرځي، خالی قوتي ورزي تی پورته کوي او ځای ته رسي، شاید دی په دې کامرا سي یاد ساس وکي چې ما اشتباه کړی، ولی بل ځل به دا کار بیا نه تکراري.
زما نوم نبیله، کلینیک کې د واکسین په بخش کې کار کړای. کور په کور بل جنکیانو سره ګرځیدل او ورکه ماشومان ته واکسین ورکړ. پیسې هم نه غوښتلې، خو مګم غوښتم چې خپل امتنانو سره کومک وکړم. ډیر به خوشاله ما بل خدای غوښتل چې ما ته ډیر وسره کې زل خپل امتنانو سره نورم خیریه کومک وکم. داروی به آرام او غوښتل و مې سګ نورم هم د سګ کارو کومه لار چا سره کومک وکم خیریه کارونه وکم.
زه پیمان آریان فریم د فراد ولایت یم. کرشته پښتنو کې تر اوسه مې نه دی کړی او ډیر مې خوشاله چې زه یو مسلمان ته خیر ورسوم.
فولاد وای چې کغواړو د خلکو په زړه کې راته مینا او درناوی پیدا شي، باید خیر ورورسو، ځکه چې نور ته د خیر رسول د انسان شخصیت جوړوي.
عمر خدمتګران هغه سودی چې خیر خلکو ته ورسیږي، د نور په درد خوري حضور شخصیت نه جوړیږي. ولی د کرونا دی چې انسانان شخصیتونه کوي. ځوانانو ته دا وایم چې کدی چې تاسو له هزار ډیر غړوي، خو چې خلکو ته خیر ورسېدل د ډیر یو سپینګری سړی باندې تاسو ته په احترام کويږي، او هغه بس تاسو خبره ته غوږ نیسي. تعصب سره چې اوس یو ډیر یو بد فرهنګ رامنځته شوی چې هر ځوان کوشش کوي د پیسو د پر هڅه وکړي، پیسې پیدا کړي، فکر کوي ټول شخصیت او یا د ژوند ټول خوندونه یوازې په پیسو کې دي. یو امتحان وکړي، تاسو یو ورځ خ موټر کې لاړ شئ، ښځې کې خوب وکړي، ښه ډوډۍ وخوري، بیا ثقیل کار د خلکو د پاره وکړي، او شپې ته راشي بیا خوب وکړي. تاسو دواړه مقایسه کوي، د شپې به هغه چیرته چې ډېر د خوړل دی ګډ نه په تکلیف، او دا چې کار دې کړی دی وجدان به آرام وي. دا یو غرور در سره پیدا شوی چې نن ما یو چا د پاره کار کړی دی. خدای پاک موږ دې تر بولي، موږ پیغمبر علیه السلام موږ تر بولي، انسانیت موږ دې تر بولي. انسانان هر هغه چا ته ډېر د زړه له کومې مینه ورکوي، د زړه له کومې احترام کوي چې د دوی په خیر او په ښېګڼه باندې ځان مصروف وساتي.
ملګرو میوند فدا زما او ستاسې په شان یو ځوان دی، هغه د ویښ افغان اصلاحي او ټولنیز تحریک غړی دی. د ده په څیر په دغه تحریک کې ګڼ افغان ځوانان راټول دي، په مختلفو برخو کې رضاکارانه یا د خیر ښېګڼې کارونه کوي. څه موده وړاندې په ننګرهار کې د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې د راټولونې کمپاین وکړ. 800 رضاکار ځوانانو په دغه کمپاین کې په وړیا ډول 10,000 سیسي وینه ورکړه. دوی نور څه کوي؟
د روزانه په برخه کې مونږ په هغه سیمو، هغه کلیو باندو کې چې هلته د خونځي اسانتیا نشته او یا مکتبونه ډیر لري دي، ماشومان نشي کولای هغه ته تګ را تګ وکړي. په هغه ځایونو کې مونږ د کلیو له ملایمامان سره خبرې کړې دي. ملایمامان د کلی ماشومانو ته د سپاره د قران کریم د لمونځ د زده کړې پلان لري. نو د سر پسند کې غوي سر مون یو ډول جوړجاړی کړي چې دینی زده کړو سره پسند کې د غلمړنۍ ابتدایي زده کړې هم ماشومان ته ورکړي. دغه په سر مون خپل د دې افغان غړي د خپل د حق لوزیت پیسې لاغوي څخه یو څه سپام کوو او دغه ملایانو ته ورکوو. چې دا مون لمړی پیل د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ څخه کړي دی، او بادغیس کې هم دغه پلان په نږدې وختونو کې پلي کیږي. غواړو چې په ټولو سیمو کې دغه کار تر سره کړو. دریمه برخه زموږ د اصلاح ده. په دې برخه کې مونږ کار کوو. دغه منفي پدیدې چې یا له پخوانه راپاتې دي، یا اوس دي، یا راتلونکي کې را روان دي، د هغوی پر وړاندې عامه پوهونه وکړو. کلتوري محدودیتونه، د سیمې ناوړه دودونه چې زیات په دې برخه کې زموږ خویندې زیانمنې کیږي، زموږ ځوانان زیانمن کیږي، په دې برخه کې لیکنې کوو، نور عامه پوهونې کارونه تر سره کوو. په دې برخه کې مونږ
تبلیغات کوم.
فدا خپل د یو خیر کار په اړه راته وایي چې څو ورځې مخکې کړی دی، او زیاتوي چې د انسانیت خدمت یوازې د ډلو او تحریکونو په جوړولو نه، بلکې په یوازې ځان هم کېدلی شي، ځکه له خپلو همزولو لما او تاسې ځوانان غواړي چې باید د نورو د خیر ښېګڼې لپاره وخت بیل کړو.
خدمت یوازې په تحریکونو کې نه دی، یوازې ځان هم سړی ډیر څه کولی شي که وغواړي، خو که سره ډله شي د یو خیر لپاره کار وکړي، نو د یو نفر کار او د یوې ډلې کار د یو ګروپ کار ډیر فرق لري. لږ تر لږه د کورنۍ او وظیفي مسؤلیتونو تر څنګ د ټولنې سره هم یو څه مرسته وکړي. ویاړ په دې کوم چې زه یو داسې چا سره چې د مرستې درکې نه وي زه مرسته ورسره وکړم. تېره ورځ هم داسې پېښه شوه چې یو چا وینې ته ضرورت لرلو، د مرګ په حالت کې و، د هغې وینه او مثبت وه. ایمیل زمونږ مشرتابه وکړو، خو هغه ایمیل ماته راغی، زما خپله د وینې ګروپ او مثبت دی. په ډېر چټکۍ سره مې ټلیفون وکړ چې زما دغه وینه ده. نو په دې باندې زه ویاړ کوم، افتخار کوم چې زه له خپل هیوادوال سره، زه له خپل افغان سره مرسته کوم. دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای وي.
دا وانانانه تاندې څنګه تر بلې تاندې څنګه مو پرب سپار.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.